پلے فرشتہ نگا تاسو ستړي مشي د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري ام بیا هم هرکلی کوم اور چې امریکایي سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله ویل طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې او موافقه ترلاسه کیدی شي پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د غور سیمه ای چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړۍ دوه خطر خورا زیات شوی پاکستانی چارواکي وایي د ویل اسکرنن انجلی د تختونی او وژنې په تور درې مشک کسان نیولې د واشنگتن او ایران ترمن د زیات شوی کړکیچ په ترڅ کې پنتاګون منځنی ختیځ ته د 500 نور سرتیرو پراستولو غور کوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې د شانګهای د همکاریو د سازمان په 13مه سرمشیزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جولای په 14مه پیلېږي قرغزستان قزاقستان تاجکستان هند پاکستان چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان ایران بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي د شانګهای سازمان تیر سرمشیزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې و د غور سیمه ای چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړۍ دوه خطر خورا زیات شوی د غور د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو اورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر مینار پورې رسېدلی دي د اریاپور په وینا د دې لرغونی منار استنادي دیوالونه له منځه تللی دي د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند هرې رود له مست سیند سره یو ځای کېږي دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی جام منار په نوې ډیلي کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شي او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبه به د جولای تر 14مې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي دي د اسلام آباد پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې قضیې په تړاو څلور پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول شوي لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چکشازاد څخه تښتول شوې او وروسته وژل شوې په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو ویل شوي چې پر هغې جنسي تېری شوی او وروسته وژل شوې ده کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې اقدام نه دی کړی او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکیچ په ترڅ کې پنتاګون منځنی ختیځ د 500 سرتیرو پراستولو غور کوي امریکایي چارواکو چې خپل نومونه نه خودلو په شرط رویټرز آژانس دا خبره کړې ویلي چې د امریکا مرکزی قومندانۍ منځنی ختیځ د نور سرتیرو د استولو غوښتنه کړې خو دا نه څرګنده چې پنتاګون به دغه غوښتنه ومني او کنه یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کیږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کیدل دی پنتاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې چې د واشنگتن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي نانسی پلوسی پرون په استازو جرګې کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبره لاندې وویل هیڅوک تر قانون پورته نه دی د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ یوې خبرې غونډې ته وویل
I think most of you would agree to this. I'm the most transparent.
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق وي چې زه تر ټولو ډیر سپیشل ولسمشر یم خاید د هیواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړ چې د څنپټوی او د بل دیموکراتانو سره په نور مهم موضوعاتو کې همکاري ونه کړی تر څو چې د په برخه کې د خیالي تحقیقات پاتې نه وي رسیدلی په دې مخ کې پرون ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسی او یو شمیر نور دیموکراتانو سره د یو شمیر بنیادی شایانو په برخه کې غونډه لغوه کړه د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د ډسمبر په درېیم او څلورمه په لندن کې وشي او د دې تړون اویایمه کلیزه به ولمانځل شي. د دې نیټې اعلان د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې څرنګه د تړون په راتلونکو کلونو کې هم د ثبات د یوه ستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزي ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړون اویایمه کلیزه ولمانځل شي. برتانیا او یولسو نورو هیوادونو د ناتو تړون په 1949 کال کې تاسیس کړل. دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. ازادي رادیو اوري خبرونه مو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. تمه ده چې جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشي شي. په اورزګان کې چې ډیر خون زید نه امنه ولا ملتړل شوی زده کوون کې ډیر ګلمن دي.
هغه طالبانو کمربانی طالبانو میزنو چوکیانی او کتابونو شان ټول سره غوړولي دي. مليمانو شانس په دې خطر نه ستاله.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او ایران ترمنځ راپورت شوي کړکیچ له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اسدی رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې له غړو سره غونډه درلوده. جمهوري غوښتنو کې سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچوي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ریچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډیموکراتات سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز ویل د امریکا خلک له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسیدل ډیر مهم دي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسیدل او په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبینۍ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد ینګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتنه وکړه. د کله چې خلیلزاد ته دغه دنده سپارل شوې تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه بحث او خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسیدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو خبرې کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د هېواد له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه مسایل دي چې ښاغلي خلیلزاد طالبانو له استازو سره پرې خبرې کړي دي. هغه ویلي تر هغو چې په ټولو دغو مسلو توافق نه وي شوی پر هیڅ یوې مسلې موافقه نه شي کېدی. په افغانستان کې د امریکا جګړه هم چې 2013 کال ته غځېدلې تر اوسه پکې له 2300 زیات امریکایي پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او هم پر دې جګړې میلیارډونو ډالر لګېدلي دي. په اوس وخت کې 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. ردي او د امریکا د استخباراتو جګپوړو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت خطرناک دی او کېدای شي بیا د ترهګرو پر یوه پناه ځای هم بدل شي. بیا هم له موضوع لرې نزو تمه ده. امریکایي طالب جان واکر چې البته په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشی شي. لند د طالبانو د رژیم د نسکولېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې.
جان واکر لند د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرۍ د بریټ پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره وو پر ځان د عبدالحمید نوم ایښی وو. جان واکر لند بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. دی په متحده ایالاتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کاله بند محکوم کړ. لند د انډیانا ایالت په تیرهوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشي کېدو اعلان وکړ، موري میرلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني ژغ وویل: جان پر موږ ګران دی، ډیر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به ده ته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لند د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لند 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دی به راتلونکي 3 کاله تر څارنې لاندې وي. د ده د انټرنیټ وسایل به کتل کیږي. یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالاتونو ووزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ملکي او نظامي تلفات ډېر شوي دي. په لښکرګاه کې د لښکرګاه د لښکرګاه اوسېدونکو یو شمېر مدني فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هغه بریدونو له امله په حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ چې له امله یې ملکي او پوځي کسانو ته ډېره مرژوبله اوړي. په دې تېرو دو اونیو کې په هلمند کې د هوایي بریدونو له امله ویل کېږي د افغان ځواکونو او ملکي تلفاتو شمېر خورا ډېر شوی دی. نور حال یې د الیاس دی په رپورټ کې.
د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول سیو فعالین او د لشکرګاه شر اوسیدونکو وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدون کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر سوی دی او دا د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه مرکز مشر نظر محمد رودي، مدني فعال عبدالولي پتیال او عبدالحق ځواکمن ول
په ملکي برخه کې هم په دې ورسوي کې ډیر ملکي تلفات لري چې واځي په 2 هفتو کې 14 شهیدان سوي، 14 ټپیان سوي. د هوایي بمباریو په برخه کې هم نوزمور جدي غوښتنه ده چې نور په دې برخه کې زموږ زغم پاتره رسیدلې دی. ملکی کسان چې 4 ورځې مخکې په مساکله کې بمبار وسو، 13 ورځې په نوزاد دیاک پساهي کې بمبار وسو، 2 شپې مخکې په زمبولي کې زموږ 14 کسان شزي نور ماشومان په شهادت رسیدل.
د معلوماتو لمخې چې ازادي راډیو تر رسیدلې دي چې په 13 دوونی کې په 3 جلا جلا پیښو کې 14 ملکی کسان وژل شوی او تر دې ډیر نور ټپیان شوی دي. دا غرض په 4 نور جلا جلا بریدونه او د بهرنیو ځواکونو په وایي بمباروي کې 45 پولیس وژل شوی او ګڼور ټپیان دي. د ملکی مرګ جوړ برخه کې تیرونی لومړی پیښه د مساکلا ولسوالۍ پر لار سوی ده چې د معلوماتو لمخې د یوې کورنۍ 4 غړي چې په موټر کې سپارول وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی چې دام ګړی د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر تداوي لاندې دی. د هلمند امنیه کمانډان د ملکی تلفاتو په اړه څه نه وایي خو د پولیسو د مرګ ژوبل ډېرې دلمنې. سمونیار حسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل ځینې نور پیښې هم سوي دي چې له امله ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي خو د تېرې اونۍ هغه پیښه یو سوء تفاهم چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارد له امله د شهر کمانډان حاجي ګران په شمول 13 پولیس ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
د دې هفتې چې تلفات زیات شو همدغه د تیاری بمبارو چې د سوء تفاهم د جی پي ایس او د تیاری راغی دغه تعداد تلفات پولیس ولړ نه داسې دقیق نه دی راته معلوم چې په دې تیر هفته کې درې حادثې سوي دي. یوه دا ده ناری سراج چې دغه سوی ته په هم د تیارې د جی پي ایس دوی په منځ کې راغی، او یو تیره شپه په سره ګودر کې وو، او یو تیره ورځ په دغه نوزاد په ساحه کې وو چې پر یو پوستې جنګ و حمایه او کومک و روان و، هغه بیا په کمین مین باندې وخته. دغه درو نقطو کې موږ تلفات درلود.
د لشکرګاه اوسیدونکي او مدني فعالین په داسې حال کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنې ښیي چې په دې اونۍ کې د دوو نورو پېښو له امله چې د هلمند د نارسراج ولسوالۍ په کلایګاز او زنبلي سیمو کې سوي دي، د یوې کورنۍ څلور او د دوو نورو کورنیو شپږ غړي وژل سوي دي، او د درویو واړو کورنیو یوولس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي سلطان محمد نظري او مدني فعال عبدالولي پتیال ول حکومت اکثر وخت پر یو شمیر خونړیو پیښو خاصه چوي او ملیون ته جزا نه ورکوي.
اوس حکومت په زاده چې نه دولت په غاړه اخی، نه خارجان په غاړه اخی، نه هیڅ څوک په غاړه اخی، موږ به مرو ویني به زموږ رواني، موږ به دغه نه څوک نس پیدا کولی چې څوک تر لاس ونیسو چا ته ووایو چې زموږ نظامیان ولې ولاړه، زموږ ملکیان ولې ولاړه.
نو زموږ پر مرکزي دولت، ولایتي ادارې او پر ټولو هغه لوړفورو مسؤلینو باندې دا غږ دی چې ژر تر ژره د دغه تیرو پیښو عاملین په ګوته کې او ولس ته یې افشا کړي، او د آینده پیښو مخنیوي لپاره باید چټک ګامونه دوی واخلي.
په دې ټولو پیښو کې ملکیان ته مرګ ژوبله د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښېده. که څه هم حکومتي مسؤولین د ملکیان د تلفاتو په برخه کې وسله وال طالبان، خو طالبان بیا حکومتي سرتیرو تورنوي چې د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. اما مدني فعالین وایي د جګړې ټولې غاړې د خپل یو مخالف لپاره پر ملکي کسانو مرمۍ وروي او د هغوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
و امرتل چې د هلمند مدني فعالان وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو او د دغه راز د افغان پوځیانو تلفات ډیر شوي دي. بهرني ځواکونه تل دغسې ادعاو په اړه وایي چې څېړنې کوي، او د خپلو څېړنو په نتیجه کې به په دې پوه شي چې بمباري کې ملکي تلفات وو، یا هم د جګړې نورو لورو ته چې افغان پوځیان دي تلفات اوښتي کنه. خو بیا هم له موضوع ډېر لرې نه ځو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې البته د زندانیانو بشري وضعیت ته اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د دې کمیسیون مسؤول سید محمد سامي وایي د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډېر ناوړه وضعیت کې دي، او د یوه درې کسیزه خونه کې له شلو زیاتو زندانیان ساتل کېږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د زندانیانو لپاره په زندان کې روغتیایي امکانات هم ډېر کم دي. مجیب الرحمن حبیب زیل مزار شریف پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی، او له حکومت څخه غواړي چې څو د دغه ولایت په مرکزي محبس کې د زندانیانو د ښې ساتنې زمینه برابر کړي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي وایي چې د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډېر بد بشري وضعیت کې ساتل کیږي. هغه وویل چې په یو درې کسیز اتاق کې له شلو ډېر زندانیان پرته له مناسبو صحي امکاناتو ساتل کیږي. ښاغلي سامي زندانیانو ته د ځای د تنګوالي ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې د زمینې د نشتوالي په اړه هم اندېښنه وښودله. عمده ستونزې چې د بلخ په زندان کې موجودې دي، یو خو د ځای نشتون دی. په یو اتاق کې چې درې کسو لپاره جوړ شوی دی، کابو شل نفره ساتل کیږي. د دې ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې زمینه هم نه ده هواره شوې. د ځای نشتوالي د دوی لپاره روغتیایي ستونزې هم زیږولې دي. یادې مسلې موږ زیات اندېښمن کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي هم د مزار شریف مرکزي زندان کې د محبوسینو وضعیت د تاسف وړ بولي، او وایي چې حکومت د زندانیانو لپاره د ځای د ستونزې د حل په خاطر باید مؤثر اقدامات ترسره کړي. د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وویل د بلخ مرکزي محبس په ښار کې دننه د استوګنې کورونو ترمنځ موقعیت لري چې په هیڅ ډول معیاري او ستاندارد نه دی. دوول چې دا زندان هغه کورونو ته چې شاوخوا یې موقعیت لري ګواښ شمیرل کیږي. افضل حدید وایي چې ولسمشر غنی په کراتو وعده ورکړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره د ځای ستونزه هواره کړي، خو تر دمه هیڅ هم نه دي شوي. د محبس ستونزو په اړه یې موږ ته وعده راکړې وه چې ډېر ژر به حل شي، خو متاسفانه د پنځو کلونو په تېرېدو سره تر دمه دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. زندانیان لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. و موږ غوښتل چې د بلخ زندان د مسؤولانو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په همدې حال کې بیا د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې محلي ادارې د زندانیانو د ځای ستونزه او له ښار څخه بهر د زندان د انتقال مسله له مرکزي دولت سره شریکه کړې او تمه لري چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او نيز خبرونه مهیروي له بل خبرونه د جون پښيبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول پرون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د وزارت په خوارځواکۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په وینا یې د خوارځواکۍ کچې ته په کتو دا اقدامات بسنه نه کوي. د خوارځواکۍ یو علت هم دا ده چې خلکو ته په درې وخته سمه ډوډۍ نه رسېږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو محمود هم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیات کسان دومره ناداره یا دومره بې وزلي دي چې د ورځې یو وار ډوډۍ خوري. نور حال د نجصافۍ په راپور کې
دا په خوارځواکۍ د اخته ماشوم محمد غږ دی. د محمد مور مریم وایي ماشوم یې له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. هغې وویل سره له دې چې ماشوم یې په ډېرو روغتونونو ګرځولی، خو لا هم ماشوم په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی.
زما زوی له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. د روغتیا د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې موږ خپله ټوله وسه وکړه، خو لا هم نه دی ښه شوی او اوس ماشوم د اندرا ګاندي په روغتون کې بستری دی.
له مریم سربیره محمد زمان وایي ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته دی او په دې برخه کې له کمو امکاناتو شکایت لري.
یو ماشوم د سوی تغذیه ماشوم د ډاکټر په ډاکټر شفاخانه ډېر وګرځو مطلب نتیجه را نه کړله او ډېر ستونزو سره مخامخ شو. کندز کې د صحت تداوی او یا ښه درسته تداوی شفاخانه نه لرو، چې موږ د خپل ماشومانو یا د خپل دغه مریضانو غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې له 5 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان او 315 زره میندې په خوارځواکۍ اخته دي. متخصص ډاکټران وایي له 5 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د کافي اندازه خوړو نه ورکول د خوارځواکۍ مهم لامل دی. راضیه بیا هغه مور ده چې زوی په ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی.
ته طفل خود مم سوی تغذیه بود، بعضی وخت ته بچه کلنۍ شي ازش پرسته.
زما دویم زوی ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی وو. او اوس یې خویندې ورونه پوښتنه کوي چې ولې زموږ د ورور جسامت دومره وړوکی پاتې دی. د هغوی په ځواب کې بیا وایم چې د اقتصادي ستونزو له وجې ستاسو ورور په سوی تغذیه اخته شوی و.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 5 کلنۍ ښکته ماشومانو او میندو کې د خوارځواکۍ د کچې له لوړېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مسؤول ډاکټر شفیع الله صافی د کورنیو دغو اندېښنو ته په کتو داسې وویل:
موږ هغه سرچینې چې تر لاس لاندې لرو هڅه کوو چې په 2 ولایتونو کې چې ډېر زیانمنونکي دي او پکې د خوارځواکۍ پیښې ډېرې دي ورته رسیدنه وکړو. یو شمېر ولایتونو کې به سم خدمات نه وي رسېدلي. وجه همدا ده چې موږ کافي منابع نه لرو.
ډاکټر ساپی وایي په 34 ولایتونو کې د خوارځواکۍ د پیښو د کمولو لپاره بېلابېل روغتونونه فعالیت کوي. د ښاغلي شفیق په وینا دا مهال د هیواد په 34 ولایتونو کې له 5 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 214 زره یې په شدیدو او 311 یې په متوسط کچه تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په باب مو واورېدل. په اورزګان کې بیا ډېر کوچنیان شکایت کوي چې ډېر ښوونځي پر مخ تړلې دي له 2 کلونو راهیسې. یو هم په مرکز ترینکوټ کې ښوونځي دي چې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د دغو تړلو ښوونځیو له 2 زده کوونکو سره غږېدلی او په دې اړه یې دا راپور رسولی.
فریدلا او لالی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هاډوند د مهرآباد کړي اوسیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي یې د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوې او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیان و کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نهشته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سنفونه شته، سنفونه نړېدلي دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری دي د دوی ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بله غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي دي ورته بیرته ورغوي او فعاله دی کړي.
طالبان څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب صحیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سي کې موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان را راولي. موږ دا د دولت څه دا غوښتنه لرو. طالبان څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب صحیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان را راولي. موږ دا د دولت څه دا غوښتنه لرو.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې په دیاړې په څو ځلې امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو او مشرانو له لارې خبرې کړې دي، غوښتنه هم بار کړې ده، ولې متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړی.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې بیا راشي په ښوونځی کې زده کړې.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ارتباط. د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ایران برید ونه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوي دي چې په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو شغ اوچت کړي چې له مخې یې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یوه فرعي کمیټې د سیشن بی فورس په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته هغه وخت را رسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډیر پراخ دی او باید داسې توجیه نشي چې له مخې یې له ایران سره جګړې ته لار هواره شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي اټومي تړون ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیمو غني کېدو ته مخه کړي.
په افغانستان کې اتنې مې بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمدا د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی په 13 مصر مشیزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. د دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي د جام لرغوني منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو رښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. جام منار په نوې دلی کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان د ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تورې درې مشکوک کسان نیولی دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځنی ختیځ ته د 500 سرتیرو پر استولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون او یو مکلیزه به هم هلته ولمانځل شي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې به هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولای پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کا. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې خطر دی مخکې په پکتیا کې د کاروانګرو او د غرز بنډوالو د ستونزو په باب واوري. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې کاروانګر او بنډوال وایي د بڼونو او ځمکو څخه د ترلاسه کېدونکو حاصلاتو د ساتلو لپاره سم ځایونه نه لري. دوی وایي دا یوه غټه ستونزه ده او له امله دوی دې ته اړ کېږي چې خپل حاصلات په کمه بیه وپلوري. له ګردې زه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځازی په دې اړه راپور کوي چې په البته د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره ځینې پروژې لاسلیک شوې دي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډي پټان ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اگر که وزې موږ کشمش خانه نسته انګور څو دغه مخته په نیمه بیه دي تقریبا 50,000 روپۍ راځي. او اوس که چېرې کشمش خانه جوړه شي هغه مخته 2,50,000 روپۍ راځي.
ډنډي پټان کې پیاز، الوګان، غنم، جوار، الوبیا پیاز کرل مو په 10 روپۍ بو کې لیدل وسی چې کاري خونی ته جوړې کو نو پیاز د پخار زه به پیدا کړي.
د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست د دې ولایت د بڼوالو، زمکوالو او مالدارانو ستونزې منی وایي چې د هواري په برخه کې ګڼ پلانونه لرلی دي چې لړلې یو هم بزګرانو او بڼوالو ته د دوی په سیمه کې د دوی د ستونزو په پام کې نیولو سره وړې پروژې دي. په همدې لړ کې نن چهارشنبه د غبرګولي په لمړۍ نیټه د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست د دې ولایت په مرکز ګردیز او اړوند ولسوالیو کې د څه باندې 13 میلیون افغانۍ په ارزښت د 28 پروژو د پلي کولو قراردادونه له بڼوالو او ځمکوالو سره لاسلیک کړل. د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد د دغو پروژو د څرنګوالي په حق له ازادي راډیو ته وویل
د 28 فرعي پروژې چې مختلفې پروژې دي په دې کې کشمش خانی دي، په دې کې د پیازو خونی دي، ذخیره دي، همدارنګه د اوبو واړه بندونه دي چې دا په پکتیا ولایت کې پلي کیږي چې ټوله مجموعي بودیجه 13.1 میلیون افغانۍ کېږي. دې سره به ان شاء الله د بزګرانو په اقتصاد کې لوړوالی راشي او هغه ستونزې چې لري تر یو اندازې پورې به د ستونزې د دوی راکم شي.
د محمد په خبره د یاد شویو پروژو چارې به د راتلونکو لسو ورځو په موده کې عملا پیل شي. تمه کېږي چې د دې پروژو پلي کېدل به د ځایي ځمکوالو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونه ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. دا خبرونه ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا موده د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب خبرونه تاسو ته مشه لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو که په پیل کې د مقدمه په ډول په دی وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیر مننه هیواد صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوخه کولای شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېر انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ته څه فکر کوي، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه سوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې نه یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغه نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپلو اولادونو نه په هغه صورت کې باید انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مسله؟ څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغونه کومک وغواړي هغوی وکول سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکول سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکول شي، د خپل کورنۍ مشرانو او خپل سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. مونږه خوشبختانه سره لدې چې ټولنه مو د علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پرېکړې کړې دي او دوی د هغو پرېکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړئ.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په بده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل. نن زه خوشاله یم چې توانېدلې ما په دې برخه کې موافق او بریالی شوم.
کچېری یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېری یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېری د کورنۍ مشران، یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوهه هم وي، او د دې په نظر یا په حقیقي معنی باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروئ، تاسو یې لویوی، او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ، او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري، چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې سره ول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو، یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو موږ به ډیر آرام ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی لګنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په کابل کې سپاهي ګمنام منار سو وخت اولی جوړ شو.
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهي ګمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شه و این منار تاسیس میشه.
د سپاهي ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسانې په حق لته وایي؟
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهي ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جباخیلې درته وړاندې کوم.
زب کابل کې د سپاهي ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ راتګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه راغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریدلي دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاس سر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپېره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهي ګمنام خوا او شا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورزول څو تنه نسخه پوښتو چې د دې منار پاکله څومره پوهېږي؟
زما نوم میر محموده د کابل سجن کې
کوم زره ته وایي چې تاسو دلته دغه د سپاهي ګمنام منار ته نږدې هر ورځ زی راځي دلته کار کوي. د دې منار پاک له څومره پیږي؟
دغه منار چې ده تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پلخشی جماعت څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده. تاریخي ځای ده چې مونږ هر ورځ زو راځو دغه دیدنه کوو او دا تاریخي ده او زموږ د وطن افتخار دي. تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدنه ته زو.
اوس راځو د بل ورور ته. تاسو به اول خپل نوم راته وایه.
زموږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
دغه سپاهي ګمنام د تاریخي منار په اکله د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زموږ د اجداد و نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صداقت اصلي د لغمان اوسېدونکی یم او فلم په کارتنو کې اوسېږم.
د سپاهي ګمنام د منار په هکله څومره پوهېږي؟
نو دلته زه خو لګانې خرڅوم، خو په هکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شیخ اخلي دلته خریداران یي نو جیک منار ته نو خلکو ته ګوري چې دی کوي نو
که مخکې وختونو ته ور وګرځو نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو سره پای ته ورسېدله او دغه وخت د جګړې بریاوې تر نن پورې د عامو او خاصو خلکو لخوا په ډېر ویاړ سره یادېږي. افغاني شجاع پیغلې ملالۍ په وروستیو شېبو کې د کامیابۍ بیرغ پورته کړ او ځوانانې له دښمن سره جګړې ته واچول، په میړانه وجنګېدله او د میوند د جګړې بریا یې د تاریخ په پاڼو کې په خپل نوم درج کړه. کلونه وروسته افغان حکومت د میوند شهیدانو په نوم د سپاهي ګمنام منار ورغوه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع په کابل کې د سپاهي ګمنام د منار د تاریخ په اکله وایي.
سپاهي ګمنام اصلا د میوند شهیدانو په یاد جوړ شوی دی. د میوند شهیدان په 1903 کال کې شوي دي په میوند په دښته کې. بیا کله چې مرحوم غلام محمد فرهاد د کابل انتخابي ښاروال وټاکل شو، هغه د نادر پختون جاده د جوړه کړه د لویه جاده د چمن په لور، او د دې جاده په منځ کې دغه مینار جوړ کړه چې ورته سپاهي ګمنام وایي. په دې مینار یوه لوحه لیکلې ده، شهیدان پکې یاد شوي.
منارونه نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم په خورا ښکلا سره د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې رغېدلي دي. دا چې د منار کلمه څه معنا لري دا مو د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. نوموړي د منارونو په هکله مقاله هم لیکلې ده.
منار کلمه اصلا منار له نار نه اخیستل، نار اور ته وایي، منار یعنی د اور جای. منار په سر به چراغ د همیش لپاره د شپې له خوا نه بل و ځلانده به او درخشیده به وړانګې به چې له د چراغ نه له لرې نه ښکاره کېدي، نو که چا به و د شپې سنټر پیدا کړي او مرکز د ښار پیدا کړي ډېر په اسانه سره د منار نه. نو منار له نور یا له نار نه اخیستل سوی، دلته به همیشه رونایی او روشنایی به وله چې دغه روشنایی نه به خلکو ډېر زیات لاره پیدا کولی سو او دا د منار اطراف به همیشه لپاره روشان و. موږ په افغانستان کې ډېر زیات منارونه لرو چې هر یو تاریخي ځانګړی حیثیت لري. هغه قدیمي ترین منارونه د غور منار د منار جام چې لغې نه وروسته د تیموریانو سلسله راغلله، په هرات کې غوري منارونه جوړ کړي دي. همدارقم د افغانستان په ځینو ځایونو کې نور لکه سپایي ګمنام منار ده، نور منار شهدا ده.
د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د سپایي ګمنام منار په 1928 کال د هغه وخت د ښاروالۍ لخوا جوړ شو. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی له نورو معلوماتو سره.
تأسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی ښاروالۍ کابل
د سپاهی گمنام منار د کابل ښاروالۍ لخوا هغه وخت ورغید چې د مسؤولو کسانو لخوا پریکړه وشو چې د میوند شهیدانو په نوم دی دلته منار جوړ شي. تر ټولو مهم کار چې په هغه وخت کې وشو همدا د سپاهی گمنام د منار جوړېدل وو. د سپاهی ګمنام منار د کابل په زړه کې جوړ دی، نو ځکه له هرې خوا څخه خلک راتلی شي او دلته د میوند د جګړې یاد تازه کوي. موږ هڅه کوو چې د دې منار ساتنه وکړو او جوړې وساتو.
د سپاهی ګمنام د منار باندې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. کله به جشنونه هم دلته منزل کېدل. د کابل اوسیدونکی اجمل لغه وخت نه کیسه کوي چې هلته به د استقلال جشنونه منزل کېدل.
دلته به خلک راتلل، مطلب د خلک اکثره د تفریح لپاره راتلل، د انجوی لپاره راوتل، مطلب صبح پنک ته تلل خپل هغه دپاره. اوس نن سبا دې حالات کې څوک ګرځېدی هم نه شي، ویرېږي. او بل خبره داسې ده چې حالات صحیح نه دي، دې د خاطره څوک نه وځي، څوک پنک ته هم نه وځي. دا خلک جشن لپاره تلل دي، جشن لپاره تلل دا یو نما وایه لکه هغه د چکر دپاره راتلل، تفریح دپاره راتلل خلک، دغه منار دپاره د خاطر یو یادګار دپاره تلل خلک. هلته
یو شمېر کسان له مسؤولو کسانو څخه غواړي چې ټولو تاریخي عابدو ته په تېره بیا منارونو ته پام وکړي چې ویجاړ نشي. بل لوري بیا د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې د سپاهی ګمنام منار په تیرو جګړو کې وران شوی و، خو د دوی په هلو ځلو چې اړوندې برخې سره یې موضوع شریکه کړه بیرته جوړ شو. په دې هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې منارونه په کوم هدف جوړېدل، او په دې هم ورسره غږېدلې چې سپاهی ګمنام منار ولې په دې نوم یادېږي.
پخوا چې منارونه جوړېدل یو د کاروانونو د مسیر د پیدا کولو په خاطر باندې جوړېده، په یو لرې فاصلو کې جوړېده چې کاروان به هغه منار خواته حرکت کوه، یعنی لارې پیدا کوله. بل منارونه د جماعتونو څنګه کې جوړېده چې د اذان دپاره چې خلک لمانځه ته راووالي. دریم د یادګاري منارونه دي چې خلکو د یوې حادثې په هکله باندې یو څلی جوړېږي. یو
د سپایي ګمنام منار ولې په دې نوم باندې یادېږي؟
کله چې د میوند د جادې دغه سړک وویستل شو چې غلام محمد فرهاد دغې وخت ښاروال و، نو دوی د دې سړک په منځ کې یو څلی جوړ کړ د سپایي ګمنام په نامه باندې. هغه اساکر چې په جنګونو کې شهید شول او هغوی د هغوی مړي د هغوی کورنۍ ته ونه رسېده، یعنی ورک شو یا همالته خاخ شو، یعنی د سپایي ګمنام په نامه باندې دغه څلی جوړ شوی. او وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و. تاسو به شاهد هستئ چې د جادې دواړه خواوې د تعمیرونه اکثرا وسوځېدل، زوړ ښار تهدید لاندې و، جنګونه خراب کړ. دا څلی هم د جنګونو په واسطه باندې تخریب شو.
بیا تاسو د مسؤول ادارې په صفت د دې منار لپاره څه وکړل؟ څو جیلم جوړ کړ؟ اوسنی حالت یې څه رقم ده؟
دغه منار په 1940 کال کې یوه افغانه ښځه وه، افغانی الاصل جاپانی، هغه کابل ته راغلی وه او دلته د منار یې ولیده. نو د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره یې مشوره وکړله چې هغه غوښتله چې دغه منار خپل شخصي پیسو ذریعه باندې دا بیرته ورغی.
منګه د دې منار ډیزاین وکول د سر نه
کله چې لګر دا وځي کوي چې په کوم تیګو جوړ شوی او دا په کوم صاف کو
ته تیګې د غزک تیګو په نامه باندې دیږي چې په خوا منګه د فابریکا درلوده د حجاري او نجاري چې په دغه فابریکا کې دغه ډبرې تولید شوی وي مستقیما ځکه دغه تیګې د دې د په شکل د مخروطي یا په شکل د مایل ورته شوی و تقریبا لس متره د دې ارتفاع وه
منار چې زموږ تاسې تاریخي آبده ده بدون دې چې مسؤول کسانو باید هغو ساتنه وکړه عامو خلکو ته څه کول پکار دي تر څو دغسې تاریخي میراثونه له لاسه ورنکړو مثلا سپایي ګمنام خواوشام دا اوس دستفروشان دي ډېره ګڼه ګوڼه د خلکو هم ده لکه څنګه چې پام ورته وسي هسې نه کېږي
په دولت یا وزارت اطلاعات فرهنګ په یوازې توپ باندې نشي کولی چې ټول آثار یا تاریخي عابدات خوندي کې حفاظت کړي ځکه د تشکیلاتي له لحاظه زمونږ اداره هم د تاریخي عابداتو ریاست هم موږ دومره پرسونل نه لرو چې د هر یو عابدې په سر باندې ودرېږو یا وګرځو موږ سیار ټیم لرو چې ګرځي خو دا باید خلکو همکاري وکړي چې دوی باید دغه تاریخي آثار خپل ملکیت وګڼي تر څو چې موږ وکولی شو خپل هغه پخوانی تاریخ پخوانی ارزښتونه هغه حفظ کړو
درنو دوستانو کته هم د سپاهی ګمنام خو او شا د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده خو بیا هم د اسد په اتويشتمه د نظامی مسولینو او عامو خلکو لخوا د هغو سرتیرو په نوم چې په یاد ځای کې شهیدان شوي دي د ګلانو ګیډې ایښودل کیږي په دې هیله چې ټولې تاریخي آبدې بیا ورغول شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
سوکرا کاندی دنیا اقبادوانا عاشقی بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلم تا زلف پلا سراغلی یو اختب دی پدرس جہان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری
چی همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان چی همیش پا غوگ ناری رحمان زکا او دخ پلیار و مخت زیریما رحمان زکا دخ پلیار و مخت زیریما کمی تو پا امیریش میری امیریش